څرنګه چې د ډیری لوړپوړو ودانیو او استوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسیدونکي د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي، چې له امله د کابل په ګډون د یولسو ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت ویاند ویلي وو د برېښنا د نړول شوي او ستونو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې، چې پلازمینه کابل او بېلابېل ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسېدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلاند وروسته سویډن هم وویل چې غواړي د ناټو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي او په قلمرونو کې د ناټو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي، نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشنبې خبریالانو ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلی موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر به دې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیه ویلي چې که موږ د ناتو غړي شنو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن به له غلطو معلوماتو او د ډارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاون فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې لس سلنه شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدر اعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلا مشورو وروسته یې هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغو دواړو هیوادونو غوښتنه باید د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیه له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28 او 29 د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړه شي. د ناتو چارواکو داسې نښې ښودلي چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواښ لارې چارې ولټوي چې ترکیې د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریځ نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسلوالو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
زما بریاوې که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکراروو: 00422 یوولس سلرویش یو سلو پینزلس
اوسم راځو لجمن سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته
ازادۍ راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادۍ راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو
دا سړې چمینا کوي دا سړې سړې ته
و باورای چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی عواملې څه دي په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې
د مطالعې کچه ډېر ضعیفه شوې ده د تحولات راغله
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو
د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي اوس هم کابل کې کوي
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځن مانځنی او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې و چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ د مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې ترسره شول د کروندګر د ورځن مانځنی او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و نور حال په دې راپور کې
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړې خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده همدغه رنګه موږ د وبود بندونو په اړه ډېر خواري کړی دی او په پلان کې آینده هم لرو
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه
چې کړن تن راځي عشق محبت تن راځي
د مشاعری پیل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان کار زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي خو ځای خالی نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده
بهرنیو مرستو څه ووایم بې انصافي پکې تر ډیره کیږي خان او ملک پکې خپل ځان مړوي کئ ذره هم نه تعویر کیږي نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي تعلیم نشته واسطه چلوي دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول امارت کې هم رکشي چلوي
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویلي چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچې، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، د څېړۍ څانګې
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړې او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خودی پکی غمی دی دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیرینی کوم یو ناز دی یو سما یو شمېر دی نه زینه دی په مرد کړم ژوند ته مې چې سر تر پایه پام وکړو ټول مصیبتونه دي په مرد کړم، نه ډاکټره خار یم که انسان یم، پانډه شربتونه دي په مرد کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې پکې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډوله تولیدي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي.
کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډیر کم سوی دي، یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیف سوی ده په دا وروستي د تحولات راغله. تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو، او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو، ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی، چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
کوزه پښتونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبي نړۍ کې په باچاجي مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچاجي له تیرو ډیر شکلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي ویزون په بلنه کابل ته لخپل کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چنورې خبرې وکړو، ستا ماشومان، ستا بچانو، ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی و که نه و لیدلی؟
نه جی، بالکل نه و لیدلی، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلی دي، خو کابل نه و لیدلی، خپله خوره نه و لیدلی. هغې ډېر ښه لیکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر ښه لیکوال دی، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوه او ځیرک دی، دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی و، نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه خو ډېر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زه دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغې سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډېر لوی محقق و زموږ ملګری، چې رحیم الهام صاحب وفات شو نو دی یو څو ورځې که څو میاشتې پس شو د هغه احترام کې دا نوم پې ما بیا الهام کېښودو. نو دا هم لیکوال دی او دی ډېر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو. نو دا درې واړه لیکوال دی او ډېر خوشحاله و چې یاره موږ کابل ولیدلو او ښه آزاد پکې وګرځېدل. دا د دې نه مخکې دی نه وتلي، پړومبي ځل باندې دوی ما سره لاړل او پړومبي ځل ډېر زیات وقدرولی شول.
ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و که نه و؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چې لیکوالان دي، او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دي او کابل کې هم ټوپک او ډزې دي. زما بچی خو پوهېږي، هغې چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغې ما له پاسپورټونه راکړل، ما هغې ته ویزې ولګولې او نه یېرېدل نه یې څه پروا وه، کابل ته لاړل او هغوی ته مخکې هم دا ذهن جوړ و چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خو دارنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبت دبره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک قوم پرست نه هم وي قوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نه چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي، خو بس اکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري که نه.
صابر سی په تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبی، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډیری ادبي هلې ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کمرنګ پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خیجی او څوک د قافلې نه کوزیږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبا دا دیل بخودی عزت ورکی. کابل کی ما مشاعرے ہم کی، کابل کی سیمینار کی ہم چکم ڈاکٹر اسماعیلیون زما اعزاز کی منعقد کرو، آگے کی ہم شامل شما. ما ڈیر دوریو کی تر پغمان پا کے لاڑما دا صحیح دشی کابل کی نبدیر ادبی مڑو نہ ہوتی بھی خوسم پکی ڈیر خلقشتہ اور ڈیر عزت مند خلقشتہ پکی دی وطن کے امن ډیر زیات راغو، بے روزگاری پکې شوا، غریبی به پکې شوی وی، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو، بلکې هر ځای ته تلیم بے یری او بے بدر تلیم، او د خپل پښتو سره تلیم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلیم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به خوشي درنګ حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګ پابندی نه ده څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګ پابندی نشته کنه چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپلې هلې ځلې وکړي، څه باید وکړي، کوم کار نه باید دوی ترسره کړي ستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړې، اوس هم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږ بیروزګاری زیاته شوې ده او معاشونه اگر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا ماشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږ زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل هلته کابل کې اوس هم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپله حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دی، نور الحبیب نثار شته دی، داسې نور ډیر لیکوال دي چې هغه هلته کې شته دی. او اوس هم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا روغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې به څه ځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو ښه به وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال شي تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. انشاءالله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به یې ډېر ښکلی چاپ کوم ځکه چې ما پې کار شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اخیستي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې مونږ ورته سفر وایو، یو بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې دپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کېږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کېږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چېته راته او هم ویل دې دوران کې هم دا سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکلنې. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغې کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پې ولیکلی شي. خو بیا د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرورو. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیری په ښه او لوی اهتمام چاپ کړم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جوماتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه وه، نور څه نه وه. عشق د دوو زړونو نامه وه، نور څه نه وه. بس یو زه وم، یو هغه وه، نور څه نه وه. محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده وه، نور څه نه وه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و. عاشقي هم بهانه وه، نور څه نه وه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه وه، د ژوندون به درته څه وایم چې څه وه. بس یو دور و دردانه وه، نور څه نه وه. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه وه، نور څه نه وه. شاعري هم افسانه وه، نور څه نه وه.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پېښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پېښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس مانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزل لیکلی، تغزل پکې دی، بس نزکیالی پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي. هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بار یې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، به یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو، تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی، هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی. هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري شاعری میم خلکو د پاره ده او تکواز نصيحت میم د خلکو د پاره ده. نو زه وایم چې شاعری او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې مولا مواز کوي شاعر هم کوي، خو مولا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکاټونو کې نن خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې پکت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د دنه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدلې شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي، که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي، هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي، خو برحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو بردونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.5 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه ورانه لوب زیگی دل، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور ناخستو،
زمانہ وا کلی ور رانا خستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چ بدای رات حیرانو کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا چ بدای رات حیرانو کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں در تنش وائی رسے دلائی زمانے نا خا دے سکھانے را وکڑے معشوم تو بھی لما واخیست زی لوئی کڑم او لما نئی سپی چلی دوڑے توئی کڑے زی لوئی کڑما پخاو بدے پوئی کڑم زمانے دا خدای پا دمر ډیر مخلوق کے زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ مک دهغه زمانه دو مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرې دلا مک دهغه زمانه دو مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرې دلا مک لیو بل ورو ورو جلا کې دلو مک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا مک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا زمانه وا چل یو بل جلا شو زمانہ وا چ پزڑ مو زخمونا زمانہ وا دا زخمونا ورو ورو روغ شول زمانہ دا چ تیر شوی دی کلونا زمانہ دا چ وس ټول زخمونا جوړ دی خو تر وس د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا وښی پزړگی می دی ویده دردونه پاتې زمانه به خپل اوران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم ګام